د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکی متاسا د جون د میاشتې د لسمې او د نهیا سه‌شنبه د مشال ریډیو جنازه تخرونه په شروع غړی سلام پوښتنه پاکي هرکلی و. په نن خبرونه کې تر برید وروسته له کراچۍ ایرپورټ د نورو مړو موندل کېدل د شمالي وزیرستان ځانمرګي برید پاکستان کې د پولیو او جلال آباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ترهګرو د ژر ختمولو له وجې د خلکو خوشحالي زموږ د سر رپورټونه دي. نور ډېر څه هم درته لرو. خاول به نجیب امیر ته خبرونه
سهر مو نیک مرغه پاموکړی د خبرنو سرټکو ته. په شمالي وزیرستان کې ځانمرګي برید کې درې امنیتي ساتیري وژل شوي. افغانستان وایي تیرونه د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله پر کاروان برید کوونکي له پاکستانه ورغلو. او په عراق کې پرونیو ځانمرګو بریدونو کې 28 کسان وژل شوي او نږدې 1.5 نور ژوبل شوي دي. دا هم پوره خبرونه. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دغلته په بویا چک پوسټ یو ځانمرګي برید کې درې امنیتي ساتیري وژل شوي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې پرونی دې حمله کې 15 نور ساتیري او د یو کور 15 میرمنې هم ټپیانې شوي. د برید ذمہواري د انصار المجاهدین په نامه وسلوالې ډلې اخیستې. د یو بل خبر تر مخه حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې د پاکستان حکومت سره خپل د سولې تړون د جون تر 6 نیټې پورې غځولې ده. د سین صوبې د صحت چارواکي وایي چې پر کراچۍ ایرپورټ د ګل رزي د طالبانو تر حملې 28 ساعت وروسته د 2 نورو کسانو مړې موندل شوې دي. د دې صوبې د صحت وزیر ډاکټر صغیر احمد په دیړه نن خبریالانو ته ویل چې د ځنو مړو پیژندګلوي مشکله ده او امکان لري چې نور مړې هم وموندل شي. پوره شوی نه دی. اوس هم په ځینو ځایونو کې اور لګیږي. د ژغورنې کار لا هم روان دی. زموږ دا تمه نه وه چې مړی به له دې ځایه موندل کیږي، ځکه چې ټول پام مو په سردخانه و. خو دا مړی له یو بله ځایه موندل شوی. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د لسو ترهګرو په حمله کې دوه جازونو ته هم لږ نقصان رسېدلی. په همدې حال کې ملګرو ملتونو دا برید غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې ترهګرۍ د ختمولو لپاره دې سخت ګامونه واخلي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمهواري منلې ده. پاکستان کې د صحت چارواکي وایي دا کال دوی د پولیو شپږ اویا کیسونه رجسټر کړي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جان باز افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې د وایروس قبایلي سیمو کې ډیر ماشومان مزوره کړي او کوشش کوي چې د پوځ په مرسته په بدامنه ځایونو کې د پولیو د ختمولو لپاره کمپاین پر مخ یوسي. د ډاکټر جان باز په خبره دې لړ کې ورسره عرب ملکونه هم مرسته کوي. یاد دی وی چې د صحت نړیوالې ادارې پاکستان ته ویلي چې که د پولیو مخنیوي ونه کړي نو په وګړو یې سفري بندیزونه لګول کېدای شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هغه درې برید کوونکي په ډزو وژلي چې پرون په جلال آباد ښار کې د ننګرهار ولایت د استیناف محکمې ته ننوتي وو او غوښتل یې د محکمې کارکوونکي او هلته ورغلي خلک ووژني. د ننګرهار امنیت قوماندان فضل احمد شیرزاد مشال ریډیو ته وویل دا وسلوال چې په درنو او سپکو وسلو سنبال ول پرون ماسپښین مهال د محکمې ودانۍ ته له ننوتو یو ساعت وروسته د پولیسو په ډزو له منځه لاړل.
پر وسلوالو طالبانو چې په سپکو او درنو وسلو باندې مجهز وه په چادریانو کې د استیناف محاکمو ادارې ته ورننوتلي وه او غوښتل یې چې قاضي صاحبان او نور ملکي خلک ووژني. زموږ میړنیو پولیسو چې دا تاسو یې وینئ دلته ولاړ دي، همدې په ډېر لږ وخت کې تقریبا یو ساعت هم تیر نه شو دا درې نفره وسلوال تروریستان ووژل سوه. د هغو څخه درې میله کلاشنکوف، درې میله بم افغانه او پلسګونو لاسي بمونه او چانټې په لاس رالی.
د خاغلی شیرزاد په وینا په پولیسو برید کوونکي پرته له دې چې ملکیانو ته تلفات وړوي د چټک غبرګون په ترڅ کې ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هغه ځانمرګ برید کوونکی چې تیره جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان افغانستان ته تللی و. د افغانستان د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا د بیان له مخې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی پرون د کابینې غونډې ته وویل چې د برید کوونکي هویت یې معلوم کړی او د دې حمله په اړه د دوی نور سیړنې هم روانې دي. ښاغلی داودزی ویلي چې پر عبدالله برید کوونکي لس ورځې مخکې د دې حمله په مقصد له پاکستان افغانستان ته تلل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی او تر هغه مخکې افغان حکومت د خپلو لومړنیو څیړنو پر بنسټ اعلان کړی چې په پاکستان کې ډیره لشکر طیبه د دې برید په پلان جوړولو کې لاس درلود. د ښاغلي عبدالله پر کمپاین په برید کې 12 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. پاکستان پرون په دې برید کې لاس لرل رد کړل. له مشال ډیونه خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت په ګزرګانور ولسوالۍ کې وروستیو سیلابونو د سیمې 150 اوسېدونکي وژلي دي. د افغانستان د کلیو د پراختیا رئیس پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې تر اوسه د 15 قربانیانو مړی موندلې او د نورو د موندلې لپاره هڅې روانې دي. چارواکي وایي د عراق په شمالي برخه کې وسلوالو د موټر بمونو په واسطه د کوردي سیاسي ګوندونو دفترونه په نخښه کړي چې په درس کې 28 کسان وژل شوي او 143 نور ژوبل دي. د توس خرماتو خروال شالال عبدل وایي دا بریدونه د دوشمې په ورځ غرمه مهال رامنځته شول. د نوموړي په وینا یو ځانمرګي برید کوونکي خپل له بارودو ډک موټر په هغه پوسته کې والوزولو چې د کوردستان د وطن پاله ګوند او د کوردستان کمونست ګوند دفترونو ته نږدې موقعیت درلودلو. کله چې د لومړی 14 نفس خلکو د زخمیانو سره د مرستې هڅه کوله په دې وخت کې دوهمه 14 وشوه. د جون په 9 د موټر په واسطه په ترسره شوي یو بل ځانمرګي برید کې د باقوبه په جنوب کې دوه حکومتي سرتیري وژل شوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني د جون د میاشتې په 9 نیټه له ترکیې څخه په دې موخه لیدنه وکړه چې د نوموړي هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې غښتلې کړي. د ایران ولسمشر د خپل ترکیې سیال عبدالله ګول او د وزیر اعظم رجب طیب اردوګان سره ولیدل. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو خبرونه مو له نجیب امیر څخه اوریدل. په دې ګړه کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ به د دې ریپورټونو تفصیل اورو. چارواکي وایي پر کراچۍ ایرپورټ د تیر ورځې تر برید وروسته د 8 نورو کسانو مړی موندل شوی دی. د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټو رابطه کار وایي د روسیو بریدونو وروسته د خبرو اترو کوم امکان نشته. دا کال پاکستان کې د پولیو شپږ اویا کیسونه رجسټر شوي. چارواکي وایي قبایلي سیمو کې به د پوځ په مرسته د دې مرض د مخنیوي کمپاین کوي.
پټاکي باید د فوج په ذریعه او د فوج په مرسته سره به کمپین کېږي. مونږ دا هیله لرو چې یره دې سره به چې کله په هغه علاقو ته مونږ ورسي چې کوم ځای کې مخکې نه ورسایي.
د جلال آباد خلک خوشاله دي چې پرون امنیتي ځواکونو درې حمله کوونکي ډېر زر ووژل او د غټ نقصان مخنیوی یې وکړ.
ډېر خوشاله یو د ملي امنیت او د اردو د کسانو سرحدي پولیسونه ډېر خوشاله قومندان یې امنینه چې دا ځانمرګي کسان ډېر زر خونسا کړل لکه ختم یې کړل.
د دې ترڅنګ نور ریپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. له کراچۍ څخه زموږ همکار ظفر کریمی را سره دا وخت د ټلیفون په کرخه دی. لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې په کراچۍ ایرپورټ د برید 28 غنټې وروسته د 8 نورو کسانو مړی موندل شوی دی. د ظفر سره به خبرې کوو. ظفر ستړی مه شو، په دې اړه اوریدونکو ته نور تفصیل وایي.
مننه بشیر غواخت. دغه مړی چې دی نن سهار د کراچۍ ښار د ایرپورټ نه راوستل شوی دی. دا کسان د پرون چې دغه تکم حمله شوی و دا غیر اورستو ورکو او د دې لواحقین په دې پسې ګرځیدل. د دوی د ژغورنې کم کار چې هغه د پاکستان د وسلوالو پوځونو سرتیرو په دې کې برخه اخیستلې ده او دغه ته یو دیوالې مات کړی دی. دا غیر اورستو دا کسان چې اته کسان دی رئیسلې دي. د دغه کم کسان چې دی دا د کراچۍ جناز پتن تر رسول شوی دی. هلته ډاکټران وی چې د دوی په جنګلو چې دا غوس ډیره ګرانه ده ځکه چې دا کسان په مکمل توګه باندې چې دی هغه سوځیدلی دي.
او دلته نور تفصیل څه دی د مړو په شمیره باندې اوم ځینې رپورټونه داسې دي چې اتویش شل ځینې وایي چې پرون ناتی شو نو د دې سره خو د مړو شمیره هم زیاته شوې. د مړو شمیره څه معلومه ده؟
جی بالکل، پرون چې کم چارواکي وو هغه چې کم رسمي شمیره ویلې وه نو هغه 19 کسان په هسپتال کې وو مړي، نو چې اته کسان داشي نو 20 کسان شو ټول دغه شان لس وسلوال چې دی هغه هم چارواکو د دې پخلی کړی وو چې هغه د دې حملې په ترڅ کې چې دی هغه وژل شوی دی، نو ټول انسانانو کم شمیر چې شو هغه 20 کسانو ته لوړ شو په دې پرونۍ دغه پیښه کې توجه شو کسانو.
ښه، صحیح شو، ډېره مننه، ډېره مهرباني ظفر.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه، په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې
اوریدونکو د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبريږي. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د افغانستان د کورنو چارو وزارت همدارس د افغانستان جاسوسي ادارې ویل دي چې د ولسمشري د ټاکنو لپاره کاندید یا امیدوار ډاکټر عبدالله باندې چې د روسیو کې کوم برید شوی هغه په پاکستان کې پلان شوی و او لشکر توی بدل هم پکې لاس لري. د پاکستان حکومت دا خبره رد کړې ده. موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، ستړی مه شئ، اوریدونکو ته ووایه د دې تفصیل.
بشیر څنګه چې تاسو ویله چې په افغانستان کې د تیر جمعې په ورځ باندې کوم صدارتي امیدوارو عبدالله په هغې باندې چې کوم حمله شوې وه د هغې وروستو یو وار بیا لکه د دغه حملې الزام چې کوم وو هغه په پاکستان باندې ولګېدو چې دغه حمله پلان شوې په پاکستان کې وه. او څنګه چې تاسو ویل لشکر طیبه او دا خبرې خو ویل کله چې دا افغانستان لخوا دا خبر راغی نو دلته په پاکستان کې په دې باندې ډېر سخت رد عمل وښودلی شو او د پاکستان د خارجه دفتر ترجمانه تسنیم اسلم چې کوم وه د هغې د وینا تر مخه چې دا قسمه غیر ذمه دارانه بیانونه او دا قسمه الزامات چې په پاکستان باندې کوم لګېږي دا ډېر د مایوسۍ خبره ده. په عبدالله باندې که حملې خبره شوله یا افغانستان کې انتخابي عمل چې کوم دی هغه سبوتاژ کولو په حق چې د سبوتاژ کولو کردار کې د پاکستان چې کوم یعنې دی وچ پاکستان ته ککړ دی دا ټول اطلاعات موږ په مکمله توګه مسترد کوو. دی کې هیڅ حقیقت نشته دی. د نوموړي وینا وه چې دا قسمه غیر ذمه دارانه الزامات چې کوم دی په دې باندې موږ ته مخکې موږ ډېر د خفګان اظهار کړی او موږ یو وار بیا افغانستان حکومت ته دا وایو چې دا قسمه الزامات دي په موږ باندې نه لګي ځکه چې د داسې الزاماتو نه د دواړو ملکونو ترمنځ چې د تیر څه مودې نه چې کوم تعلقاتو کې لږه بهتري راغلې یا مختلف تعمیري کوششونه زموږ د دواړو په میاس کې روان دي هغې ته د دې نه ډېر زیات نقصان رسېدلی شي. چې کوم ترجمانه ده د خارجه دفتر د هغې وینا وه چې دا قسمه الزامات چې کوم دي په افغانستان کې ځینې داسې عناصر چې کوم دي هغه موجود دي چې هغه په باقاعدګۍ سره په پاکستان باندې دا قسمه الزامات لګوي او د دې مطلب هم دا دی چې پاکستان کې سلامتي ادارې چې کوم دي هغې ته بد رد ووایي او داسې کومه موقع هغې نه ضایع کوي د لاسې نه ورکوي او خپلې ناکامۍ چې کوم دي د سکیورټۍ ناکامۍ چې کوم دي هغه پټول لپاره په پاکستان باندې ټول الزامات چې کوم دي هغه واچوي. تسلیم اسلم وینا وه چې په پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې ښه انتخابات وشي، پرمنه انتخابات وشي، نو چې هغه ته انتخابات وشي او په ښه طریقه باندې وشي لکه څنګه چې پاکستان ویلي دي نو د هغې اثرات به د هغې فائدې به نه صرف افغانستان بلکې پاکستان ته هم وي.
صحیح شو، ډېره مننه احمد الله، ډېره مهرباني. تاسو موږ سره اسلام آباد نه د ټلیفون په کرښه
دا مشال ریډیو دا
اردونکو شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې درې امنیتي اهلکار وژل شوی دي. د چارواکو په خبره پرون په بویا چک پوسټ شوی دی حمله کې 15 سرتیری او د نږدې کور 15 ښځې هم ټپي شوي. د انصار المجاهدین وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري اخیستې خو د حافظ ګلبهادر ډلې دا حمله غندلې او حکومت سره د خپل د سولې تړون موده د جون تر شلمې پورې اوږده کړې ده. زموږ همکار پی رپورټ لري.
عسکری چارواکو په وینا تیر مازیګر شمالي وزیرستان بویا امنیتی پوستا باندې ځانمرګي برید په نتیجه کې درې امنیتی سرتیری وژل شوي او دا پنځه زنانو په شمول لس ټپیان شوي. عسکری چارواکو مشال ریډیو ته وویل ځانمرګي بریدګر د بارودو څخه ډګاړې د میرانشاه په لویدیز بویا امنیتی پوستې سره وجګړه و چې په نتیجه کې یې درې سرتیری ځای پر ځای ووژل او پنځه نور ژوبل شول. دوی اوه د زوردار چاودنې له امله امنیتی پوستا په مکمله توګه تباه شوه او نږدې عامو خلکو کورونو ته هم تاوان ور واوړېدو. پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته وویل ځانمرګي برید په نتیجه کې د پوستې سره نږدې د یو کور پنځه زنانه هم ژوبل شوې چې د هلیکاپټر د لارې بنو فوزی روغتون ته راوړلې شوې او د فوز په مرسته یې درملنه روانه دی. ابو بصیر چې خپل ځان د انصار المجاهدین وسله والې ډلې ویان بولي له رسنیو سره په خبرو کې د دې برید پړه منلې، خو بل طرف ته د ځایي طالبانو حافظ ګلبادر شورا ویان احمد الله احمدی مشال ریډیو ته وویل د دغه برید سخته غندنه کوي چې تحقیقات یې شروع کړي او پکې ککړو عناصرو ته به سخته سزا ورکړي. دوی وویل قبایلي جرګې سره هم په خبرو کې مثبت پیشرفت شوی او خپل د لسم جون پورې شوی اعلان کې یې د جون تر شلمې نیټې پورې توسیع کړی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اوتمنځای وزیر لوی جرګې مشرانو هم وویل په داسې حال کې چې دوی د امن لپاره هڅې کوي دغه برید د دوی هڅو ناکامولو یوه منصوبه ده.
زمونږ نوم خبیب خان ده، د اوتمنځای قوم د جرګې یو ممبر یم. امید د حکومت پلمان سے خبرې دی کړې وې، خبرې مس کړې وې، اگه پا مذاکرات بندل گیاوی پا دلمان سے پیدائی وشواد خوطا پیدائی چی چا وکڑا دادی میز دے مذاکرات دے نکامول دے پورا کڑی دو دے وزیرستان دے جرگے ممبرونے دے عوامے دے طول دا کششتا چی پا دے بندیوی دے میز و دے حکمات دا دے آمن مذاکرات نکام نسی و نوے چیک نکام کو دے آمن دے پورا سم اسکیلیا مقصر تھی میز و اگه دے حل کولے پا ار لخاص بندے کشش کی چی پا چاوی خمیزی حل کبی دا.
د یادونه ده چې اوتمنځای وزیر لویا جرګه ته دولت په دواونۍ کې سیمه د هر قسمه بهرني او غیر مقامی وسلوالو څخه پاکولو ویلې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردوونکو تاسو دغه رپورټ اوریدو. د پاکستاني طالبان او حکومت ترمن د سیاسي روغې جوړ لپاره مذاکرات دا مهال بیخي ختم شوی دی. د دواړو اړخونو د خبرو اترو کمیټیانو رابطکار مولانا یوسف شاه وایي حکومت اوس هم د سیاسي روغې جوړې په اړه بیانونه ورکوي، خو په عملي ډول له تېرې میاشتې راهیسې د دواړو غاړو ترمنځ دې لړکې کومه رابطه نه ده شوې. زموږ همکار ریاض مساخل د نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کراچۍ او وزیرستان تر بریدونو وروسته آیا دا ممکنه ده چې مذاکرات بیا شروع شي؟
طالبانو خو مذاکرات ختم کول اعلان نه و کړی، هغوی خو بار بار دغه غوښتله چې مذاکرات د لارې نه دا مسله مونږ حل کړو او هغه انتظار کوي چې مذاکراتي کمیټه به دوباره راځي او مونږ به یو بل ته مخامخ کینو او خبرې اتر او په لاره باندې به دا خبره همواروو. لیکن بدقسمتی ده هغه حکومت بالکل خاموشي اختیار کړله او اوسه پورې وزیر داخله صاحب او معلوم پالیسی مذاکراتی عمل
نو اوس تاسو آیا مطلب سونه وخوش چې تاسو دینه جواب غوښته دی یا د ملاقات د بارم ته ټیم غوښته جره کمیټه بیا کینی دی د لسه جواب درکړي دی حکومت کنه دی درکړي؟
مونږ په دې ارګ بالکل سړي سړي ناکام سړي او رابطه زمونږ د بلې مسته
حکومت باندھے کم طرف دباؤ دے اندرونی یا بیرونی کنا پخپل سنجیدہ نہ دے حکومت
معلومات حکومت سلو جنہ عمل پر خود لو بیانات وہ سم اور کبھی بہرحال عملی لحاظ سے
اوریدونکو د پاکستانی طالبانو حکومت ترمنځ د مذاکراتو د کمیټیانو رابطه کار مولانا یوسف شاه سره تاسې زموږ د همکار ریاض مساخیل مرکه اوریده. د کراچۍ ایرپورټ تر برید وروسته یو ځل بیا د پاکستان د جاسوسي ادارو او امنیتي ځواکونو پر کارکردګۍ تنقید کیږي. د دوی پر قابلیت ګوتې پورته کیږي چې ولې نشي کولی د حساسو ځایونو او مهمو شخصیتونو حفاظت یقیني او ملکي امن راولي. یادوي چې د پاکستان د سرکاري شمېرو تر مخه له 2001 کال راهیسې دغلته ترهګریزو بریدونو کې خواوشا 50,000 کسان وژل شوي. چیلنجونه څه دي او کامیابي څنګه ترلاسه کیدی شي؟ دا د مجید بابر په ریپورت کې ورو.
په 1300 کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې په دغه هیواد کې فعال وسلوالو ډلو داسې حساسې ودانۍ او شخصیتونه په نخه کړل چې د امنیتي چارو د کارپوهانو په اند دا ډول کاروایانې د دغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو نا اهلی په ګوته کوي. سمو د مخکې د پاکستان د داخله چارو وزارت ویلی وو چې په یاد هیواد کې شپږ ویش وړې لوی استخباراتي ادارې په دغه هیواد کې استخبارات راغونډوي. اوس پوښتنه دا ده چې په دومره ګڼ شمېر کې د استخباراتي ادارو په موجودیت کې ولې د ترهګریزو پیښو مخنیوی نه کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د داخله چارو د وزارت پخوانی ویان عمر حمید وایي چې دې کې څه شک نشته چې په دومره ګڼ شمېر کې صوبایي او وفاقي استخباراتي ادارې شتون لري، خو د دغو ادارو منځ کې د استخباراتو د شریکولو کوم میکانیزم نشته.
د استخباراتو راغونډولو او شریکولو لپاره یو ګډ ډایریکټوریټ دا مهال د جوړېدو په حال کې دی. د دې ادارې د جوړولو مقصد یوازې د استخباراتو راغونډول او شریکول دي، او بیا دا تجویز هم دی چې دغه اداره به د ترهګرۍ پر ضد د قومي ادارې نکټا د یوې څانګې سره کار کوي، او د دې ادارې جوړولو تر شا هم دغه تجویز وو. اوس دا نه ده معلومه چې دغه اداره به مؤثره وی او کنه. د کې به ټولې صوبایي او وفاقي ادارې یو ځای کیږي. بل دا خبره چې دغه ادارې خ پیاوړي پېښورانه صلاحیتونه لري، او دغه ادارو کې سیاسي لاسوهنه هم دومره لوی ستونزه نه ده. تر ټولو مهمه ستونزه د دغه ادارو ترمنځ د رابطو فقدان دی.
خو په اسلام آباد کې د پاکستانی پوسټ پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود بیا وایي چې اصل ستونزه د استخباراتو د شریکولو او راغونډولو نه ده. د زیاتوي
موږ ګورو چې که استخباراتي ادارې معلومات راغون هم کړي، نو امنیتي ادارې په هغو معلوماتو کاروایی نه کوي، نو اصل ستونزه د دغو ادارو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی دی. همدغه وجه ده چې ترهګر او په خاصه توګه پاکستانی طالبان د دغو کمزوریانو نه ګټې پورته کوي او په حساسو ریاستي ادارو او شخصیتو کامیاب بریدونه کوي. و زما په فکر د خبرو تر وخت تیر شوی دی، او ریاست لا پکار دی چې د دوی پرځد جامع فوزی عملیات وکړي، او هغه سیمه د ریاست په عملداري کې راولي کوم موسمو کې چې د ریاست حکومتداري نشتا.
بلخوا په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی په پاکستان کې د نو ودریدونکو کامیاب بریدونو تر شا لوی سبب په یاد هیواد کې د 1300 کالونو د روانې جګړې په اړه سیاسي او ټولنیز تقسیم ګڼي. او زیاتوی
چې کله پاکستان کې دا جنگ شروع شو، نو دا ریکویکن کنټروورشل دا یو ډېر زیات مبهم دی، او دلته کې ځینې خلک دا وایي چې دا جنگ چې دی نو دا هغه نه دی چې کوم پاکستان افغانستان کې جنگ کېږي. په افغانستان کې حکومت خلک هلته کې حکومت یې څنګه دلته کې ځینې خلک دی خلکو طالبانو خلاف کې ځینې ملګري دي. یعنی دا یو ډېر زیات کنټروورشل ایشو دی په پاکستان کې، او دته هغه نه کې فزیرایي نه ده ملګر شوی کوم چې یو ملک جنگ کیږي، او داغه عام فورس ته داغه حکومت باندې په دارو باندې دخل کوي.
د پاکستان حکومت وایي چې په 13 یو لسیزه کې په ترهګریز بریدونو کې تر دا مهال د 500,000 نه زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل دي، او دغه لړۍ اوس هم دوام لري.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوم.
د سوانانو غک خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبري کی. پاکستان کې د صحت چارواکي وایي چې دغلته ای دا کال د پولیو شپږ اوی کیسونه رجسټر کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو مرض د خورېدو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانباز مشال رډیو ته ویلي چې ډېر مریضان په بدم ناقبلي سیمو کې دي چې دوی به د پوز په مرسته دغلته کمپاین وکړي. رابع اکرم خان پی رپورټ لري.
په دې وروستو کې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې څلور نوي کیسونه مخې ته راتلو نه پس پنجاب صوبه کې هم دوه د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سخ کال د پولیو د مرض شمیرې په هکله د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدي مشال ریډیو ته وویل
په دې لنډو ورځو کې بنو کې راغله او د خیبر پختونخوا ضلع ده او یو دوه کیسونه په شمالي وزیرستان کې راغله او یو دوه په پنجاب کې په خوشاب او په فیصل آباد کې راغلي.
د خپلو خبرو کې مشال ریډیو ته وویل چې سخ کال په وړومبي ځل پنجاب صوبه کې دوه د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د زیاته کړه چې پولیو ناروغۍ باندې کابو موندلو لپاره متحده عرب اماراتو مالی مدد کولو اعلان هم کړی دی.
متحده عرب امارات کم حکومت دی یو پروگرام لاندې چې هغه شیخ خلیفہ بن نهیان پاکستان چې کم سپورټ پروگرام دی هغه لاندې د قبایلي علاقو ته او د خیبر پختونخوا اضلاعو ته به مالي امداد هم ورکوي او د فوج په ذریعه باندې او خاص کر په فاټا کې باید د فوج په ذریعه او د فوج په مرسته سره به کمپین کیږي. مونږ دا هیله لرو چې یره دې سره به چې کله په هغه علاقو ته مونږ ماشومان ورسي چې کوم ځای کې مخکې نه وه رسایي لکه اوس په باړه کې اوس کمپین روان دی. دا 15 کاله پس تقریبا په باړه کې لومړی یو باقاعده کمپین کیږي.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې د مشر په وینا چې د پولیو د انکاري کیسونو په حق له معلومات نه دی راټول شوی خو دا په زرګونو کې ښکاري. د ویل چې پولیو مرض مخنیوي په لړ کې پاکستان حکومت سعودي عرب عالمان هم راغوښتي دي کوم چې د دې ځای عالمانو سره په دې مرض خبرې اترې کوي. د یادونې وړ ده تیر کال په غونډمل کې ډېر نوي د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو او سخ کال د روانې میاشتې پورې د دې شمیر شپږ اویا دی.
اوریدونکو تاسو د رابعه اکرم خان رپورټ واورید. مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د رویا دوست په غکی وسندره وورو بیا نور څه تاسو ته لرو.
د وسال طبیب راشه د هجران په تور شپو کې د وسال طبیب راشه د هجران په تور شپو کې د جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دردمن جہان دی حسرتونا د دد مند پاسینو کی دل کا کبھی پراشا دل چران پتورش کو کی
اوریدونکو تاسو مشال لړیو ته وګی د خبرونو د لنډیز وخت نجیب امیر ته ورزو.
د سند صوبې د صحت چارواکي وایي چې پر کراچۍ ایئرپورټ د ګل رزي د طالبانو تر حملې 28 ساعت وروسته د اتو نورو کسانو مړې موندل شوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د لسو ترهګرو په حمله کې دوه جازونو ته هم لږ نقصان رسېدلی. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د برید غندلې او له پاکستانه یې غوښتي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د سخت ګامونه واخلي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دغلته په بویا چک پوسټ یو ځانمرګي برید کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور سرتیري او د یو کور 15 ښځې هم ټپیانې شوي. د برید ذمهواري د انصار المجاهدین په نامه وسله والې ډلې اخیستې. پاکستان کې د صحت چارواکي وایي دا کال دوی د پولیو شپږ اویا کیسونه راجستر کړي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدین نن مشال لري ته وویل چې دی وایرس قبایلي سیمو کې ډیر ماشومان مزوره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هغه ځانمرګې برید کوونکی چې د تېرې جمعې په ورځ د عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان افغانستان ته تللو. په دې برید کې 12 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. پاکستان پرون په دې برید کې لاس لرل رد کړل. چارواکي وایي د عراق په شمالي برخه کې وسلوالو د موټر بمونو په واسطه د کوردي سیاسي ګوندونو دفترونه په نښه کړي چې په ترڅ کې 28 کسان وژل شوي او نږدې 1.5 نور ژوبل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د جون د میاشتې په 9 نیټه له ترکیې څخه په دې مخالیدنه وکړه چې د نوموړي هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې غښتلې کړي. نوموړی په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي چې د ایران او ترکیې ترمنځ اړیکې د شام د شخړې په سر ترنګلې شوې دي. په داسې حال کې چې انقره د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي، تهران بیا د ولسمشر بشار الاسد د یو له اساسي ملاتړ کوونکو څخه دی.
اوریدونکو تاسو له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډی زوریده. اوس به رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ ټکی وایي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي شمالي وزیرستان کې ګرینډ قبایلي جرګې له اړخه د تیرې توار په ورځ حکومت او طالبان ترمنځ امن معاهده نیټه زیاتولو د اعلان نه پس سلیریش ګنډې هم نوې تیرې شوې چې په همدغه شپه د کراچۍ په هوایي اډې حمله وشوه. ادارې په وینا د حملې د شدت اندازه د دې خبرې نه لګېدی شي چې وزیر اعظم او آرمی چیف د دې پیښې خپل نگراني وکړه. ادارې زیاتوي ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان د دې حملې ذمېواري قبول کړه، نو د دې مطلب دا شو چې حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتي عمل سبخ لپاره ختم شو. ادارې مخکلي کې پکار ده چې د کراچۍ د هوایي اډې د حفاظتي انتظاماتو جاج واخیستل شي چې پکې څه خامیانی موجود دي، د سنه چترهګرو فائده ترلاسه کړه. ادارې لیکي دا خبره هم په نظر کې ساتل پکار ده چې د یو اطلاع مطابق د طالبانو انتها پسندلو مذهبي ترهګرو او بلوچ بلتونخوا خو ترمنځ مخصوص علاقو او حساس ځایونو باندې حملې تیزولو په غرض خپلمنځي رابطې جوړې شوې دي. نو که د ترهګر تنظیمونو ترمنځ د خپلمنځي رابطو دا خبره صحیح ده، نو حکومت له به هم د دې مقابلې لپاره مضبوطه حکمت عملی جوړول وی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د تیرې توار په شپه تفتان کې د زیارت کوونکو په دوه هوټلو د سی بمونو او ډسو په نتیجه کې 25 خلک پوجل شوي دي. د زیارت کوونکو تعلق پاړه چنار او ملک ته نورو برخو سره وو. ادارې زیاتوي د اکیدو د مسافرانو چا سره سکار نه وي او نه د نړۍ نور مذهبونه او مسلکونه د دې اجازت ورکوي چې څوک ووژني. ادارې لیکي که وکتل شي وزیرستان نه بلوچستان پورې او پېښور نه کراچۍ پورې چرته هم داسې پیښې کیږي، نو صرف د دې ذمېواري قبلوونکو کې په ظاهري توګه فرق وي، خو دوی هم یو شان خلک وي چې مقصد یې د ملک کمزورولو کوشش وي. ادارې وایي داسې پیښې مخکې هم کېدی او اوس هم کیږي، خو اوس ضرورت د دې خبرې زیات شوی دی چې موږ د داسې خلکو خلاف یو شو او اتحاد او اتفاق نه کار واخلو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. ګارډین ورځپاڼه د برتنی لیکلی دي چې په کراچۍ هوایی میدان د برید نه وروسته د پاکستان حکومت کې د شي پام له مذاکراتو څخه د زور استعمال ته واړی او د وسلوالو خلاف عملیاتو کې. او فارن پالیسی مجلې په یو رپورټ کې لیکلي چې د نړیوالو د ګڼو مرستو باوجود هم افغانستان کې هغومره پرمختګ نه دی شوی لکه څومره چې په کارو. نجیب عامر د تا د دې دواړو مقالو غټ ټکی وایي.
ګارډین ورسپانه لیکي وسلوالو طالبانو په کراچۍ هوایي ډګر د برید پړه قبوله کړې او وایي چې دا کارې د خپل وژل شوي مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې د وژل کېدو په غبرګون ترسره کړی دی. پاکستانی چارواکي انګیري چې وسلوال ازبک معلومېدل او غوښتل یې چې تیارې وتښتوي او یا یې هم تباه کړي، خو مخکې تر دې چې په خپل هوډ کې بریالي شي د امنیتي ځواکونو د کمانډویانو لخوا یې مخه ونیول شوه. ګارډین لیکي دا برید په داسې وخت کې ترسره شوی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د روان کال په سر کې د خبرو اترو لړۍ هم پیل شوې وه. د ورسپانې په باور دې برید د پاکستان د امنیتي حالت په اړوند اندېښنې راپارولې دي او دې پوښتنې هم سر راپورته کړې چې وسلوال څنګه دومره لوی او مهم هوایي ډګر ته په ننوتلو بریالي شول. یو مهم استخباراتي کس ویلی داسې ښکاري چې وسلوالو په ټرمینل کې د ولاړې یوې الوتکې د تختولو هڅه کوله، خو کله چې ترې دفاع وشوه نو بیا یې ډزې شروع کړې. ورسپانه لیکي په هوایي ډګر برید باد حکومت پام د طالبانو سره د مذاکراتو د متنازع مسلې نه د ځواک استعمالولو لوري ته واړوي. د نواز شریف حکومت په فروری میاشت کې د مذاکراتو لړۍ پیل کړې وه. د مارچ په لومړۍ نیټه اوربند هم وشو، خو میاشت وروسته اوربند مات شو. بل پلو فارن پالیسی مجلد افغانستان پاړه لیکلی په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه د 2014 کال تر پایه وباسي، دا هیواد لا هم په ترنګلی حالت کې دی. مجله لیکي د افغانستان سره د لسګونو بلیونو ډالرو مرسته شوې ده، خو یوازې په تعلیمي او صحي چارو کې یو څه پرمختګ شوی دی، خو نور حکومت په زیات خطرناک حالت کې دی او په اداري فساد کې مبتلا دی او د لس کاله پخوا په پرتله د حکومت کولو پروسه لږه ښه شوې ده. فارن پالیسی لیکي چې امریکې د افغان ځواکونو په روزلو د 50 بلیونو نه زیاتې ډالرې لګولې، خو بیا هم ویل کېږي چې افغان ځواکونه په یوازې ځان په پراخه کچه د طالبانو سره مقابله نشي کولی. د نړیوالو زده کړو د ستراتیژۍ د مرکز یو راپور ښکاره کوي چې افغان ځواکونو ته په بیړه روزنه ورکړل شوې او ښایي دغه ځواکونه به د 2018 کال نه وړاندې په خپلو خپو د ودرېدو جوګه نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
ریډیو ته تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. پرون ماسپخین د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې امنیتي ځواکونو هغه درې وړه برید کوونکي وژل چې د ښځو په جامو او برقو کې د غلطه ورغلي او به حمله کړو. چارواکي وایي برید کې د دوی پوځیانو ته هیڅ زیان نه در رسیدلی او دا ترهګریزه حمله په مکمله توګه شنډه کړې ده. د ښار اوسیدونکو مشال ریډیو سره خبرو کې د امنیتي ځواکونو په دې کارکردګي ډېره خوښي ښودلې او غوښتنه یې کړې چې راتلونکي هفته د ولسمشرۍ ټاکنې کېږي، نو پکار ده چې تلاشي سخته او ښه شي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
دغه وسلوال چې د ښځو برقې په تنوي په وسلو او بمونو سنبالو، د دوشنبې په ورځ ماسپښین درې بجې د استناب محکمې ته ننوتل چې د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شول او د یو ساعت په دوران کې درې واړه وسلوال د پولیسو په ډزو ووژل شول. په دې اړه د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل
درنو پر وسلوالو طالبانو چې په سپکو درنو وسلو باندې مجهز و، په چادریانو کې د استیناف محاکمو ادارې ته ورننوتلې وه او غوښتل یې چې قاضي صاحبان او نور ملکي خلک ووژني. لږ وخت کې تقریبا یو ساعت هم تیر نه شو، دا درې نفره تروریستان ووژل سوه، د هغو څخه درې میله کلاشنکوب، درې میله بم افغانه او په لسګونو لاسي بمونه او چانټې په لاس رالی. زموږ قاضي صاحبان مراجعینو ته هیڅ نه وه ضرر نه دی رسېدلی او هیڅ میان او هیڅ نه وه تلفات نه لر.
د استیناف محاکمې ودانۍ د ښار په داسې ځای کې موقعیت لري چې شاوخوا یې ګڼ شمېر کورونه دي. د دغه کورونو اوسېدونکي کې د امنیتي ځواکونو له چټک غبرګون څخه خوشاله ول او تمه یې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې هم امنیتي ځواکونه دغه شان چټکتیا وښيي.
ما نوم محمد امین، موږ دا سره ډېر خوشاله یو د ملي امنیت او د اردو د کسانو او سرحدي پولیسو نه ډېر خوشاله یو. قومندان امنینا چې دا ځانمرګي کسان ډېر زر خونسا کړل، لکه ختم یې کړل.
ملي اردو راغلی او وروړه کمانډور راغلی، ټول موږ مننه کوو. یو خبره ته کوم چې دا سې تلاشيګان نه کی بچ سې تلاشيګان وو کی دا انتخابات وخت
د یاد پیښې پړه کومي وسلواله ډلې په غاړه نه ده. د یادولو ده چې د دوشنبې په شپه هم د جلال آباد ښار خالص پاملیو کې یو یکمالاتي بیس ته درې تنه ځان وژونکي ننوتي ول چې د ځانونو په الوزولو سره یې تر 15 پورې یکمالاتي موټرې ویجاړې کړې وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د برتانوي خبرونې د ډیپلوماټ په یو لیکنه کې ویل شوی د افغانستان د کیدونکو ولسمشریزه انتخاباتو نتیجه که هر څنګه وي پاکستان به په دغه ملک کې د مداخلې خپلې پالیسۍ ته دوام ورکړي. لیکوال وایي د نړۍ هیوادونه او ادارې پر دې پوه دي چې د پاکستان جاسوسي اداره د سخت دریځو او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچا ورو.
د دی ډیپلوماټ ورځپاڼې د لیکنې پیل په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې پر سرینا هوټل د شوي برید له یادونې شوې چې وایي 9 کسان پکې ووژل شول. له دې پیښې دوه ورځې وروسته افغان ولسمشر حامد کرزي په یو بیان کې وویل چې دغه برید له هیواده د باندې یوې استخباراتي ادارې تنظیم کړی و. نوموړي څو ورځې وروسته له یوه هندي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ترهګرو روزنه او پالنه په پاکستان کې کیږي چې همدغلته دوی پناه ځایونه لري. لیکنه زیاتوي د پاکستان استخباراتي اداره پر افغان طالب مشرانو نفوذ لري او د دوی بیلابیل ډلې په مسلسله توګه په افغانستان کې د غربي ائتلاف پر ضد کاروي. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د هند زیاتېدونکي نفوذ او همداراز له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتل هغه دوه غټې خبرې دي چې په دغه هیواد کې د پاکستاني استخباراتو د پرتشدده کارویانو سبب شوي دي. لیکنه وایي د امریکایي ولسمشر براک اوباما له خوا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د مهالویش د اعلان په ترڅ کې په پاکستان کې د هغو خلکو خبرې سمې ثابتې شوې چې ویل به یې امریکا به افغانستان ته شا کړي او په نتیجه کې به یې پاکستان له ستونزو سره مخامخ کړي. خو لیکنه زیاتوي پاکستان تل هڅه کړې چې په کابل کې یو کمزور حکومت وجود ولري. په لیکنه کې د پاکستان د پخوانی پوځي ډکټیټر جنرال ضیاء الحق هغه خبره راغستل شوې چې خپل یو ملګري جنرال ته ویلي وو افغانستان به پر یو مناسب درجه حرارت هر وخت یشیدل ساتي. د لیکنې تر مخه د پاکستان آی ایس آی د نوموړي همدا وینا افغانستان په لو د خپلې پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. په لیکنه کې د برتانیا د دفاع وزارت او همداراز د ناټو د رپورټونو یادونه شوې چې پکې په واضح توګه ویل شوې چې د پاکستان استخباراتي اداره په سیمه کې د سخت دریځو او ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. خو لیکنه کاږي کله چې په یو بل هیواد کې تروریستي فعالیتونه تنظیمول د یو ریاست د بهرنۍ تګلارې اساسي برخه جوړه شي نو ډېر وخت نه نیسي چې د ترهګرۍ صادرونکي دغه ریاست په خپله د تروریستي پیښو ښکار شي.
مشال راډیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم د مشال راډیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنارس مانا.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورید. حشمت سحر په غو کې بعد سلام پښتونخوا په دې غړې په دې شبکی وسندر اور
پے خبر کے پر حرم جوڑوا بپے خبر کے پر حرم جوڑوا لاد کا بل پر ہر ور گلے دے لاد کا بل پر ہر ور گلے دے دل تلا بل دینو جام ڈکوے دل تلا بل وینو جام ڈکوے ہاغ ٹک جام دلا گٹلے دے ہاغ ٹک جام دلا گٹلے دے بپے خبر کے پر حرم جوڑوا بپے خبر کے پر حرم جوڑوا سوات کلی خلق کڑل دے بے پورا دسوات کلی خلق زڑد پرے ولے دڑ دے دلے ندے زرد پر ولے دردے دلین دے بپے خبر کے پر حرم جوڑا بپے خبر کے پر حرم جوڑا وزیرستان دے پر لمب لمب کڑو مات حقی چمن گلو نجڑل دبولستان دے پر لمب لمب کڑو سادا پختنا ساسا با زخمی دے سادا پختنا ساسا با زخمی دے چھے دے دنن گریوان گنڈلے میں دے چھے دے دنن گریوان گنڈلے میں دے بپے خور کے پر حرم جوڑوا بپے خور کے پر حرم جوڑوا
اور دنگ تاسی دا حشمت سحر پا غکی سندر اور دا مشال ریڈیو تا غوگی سلام پختونخوا خپرونه ده. دا بخنه نړیوال اداره یا امنیسٹی انٹرنیشنل وای دوی په پاکستان کې د جیو ټلویزیون په بندیدلو او پر خبر اعلانو حملو سخت اندیښمن کړی دی. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې پر خبر اعلانو د حملو د آزاد څېړنه وکړي او هغه څوک چې په دغه کې لاس لري په کار د هغوی ته سزا ورکړل شي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدور.
د بخنې نړیواله اداره امنیسټی انټرنیشنل وای په جیو بندیزونه لګول په پاکستان کې په صحافت یوه حمله ده او دوی د اظهار په ازادۍ د داسې بندیزونو غندنه کوي. په دغه چینل هغې وروستو بندیزونه ولګېدل کله چې په خبریال حامد میر د حملې تور د دغه هیواد په استخباراتي ادارې ISI ولګېد او جیو دغه خبر خپور کړ. د امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان یو څېړونکی مصطفی قادری مشال ریډیو ته وایي دوی په جیو بندیزونو او په خبریالانو وروستیو حملو سخت اندیښمن کړی دی.
Broader concern is that while the attention is on the attempt to ban Jio, in fact
موږ زیات په دې اندیښمن یو چې ټول پام په جیو بندیزونو ته ورکړل کیږي او دغه اړخ ته هیڅ توجه نه ورکړل کیږي چې په حامد میر چا حمله کړی او یا په نورو خبریالانو د حملو شاته د چا لاس دی، ځکه چې په پاکستان کې اوس د یو خبریال په توګه کار کول په نړۍ کې یو خطرناک کار دی. په ټول جهان کې د میډیا په ازادۍ یقین ساتل کیږي، ځکه چې میډیا خلکو ته معلومات ورکوي او د بشری حقوقونو د سرغړونې خبروي. په میډیا حمله د یوې ټولنې د بشری حقوقونو په کار حمله ده او ځکه موږ د جیو د بندولو په فیصله ډیر اندیښمن
یو.
په پیښور کې د جیو ټی وی یو خبریال محمود جان بابر وای په جیو بندیزونه نه یوازې په دغه هیواد کې د اظهار په ازادۍ کتغن لګول دي، بلکې له دې سره د دوی د کار نور ملګري هم د امنیت په شمول د یو شمیر مسلو سره وړاندې دي. دی وای
دنه اثرات دادی چې خلک د جیو په حق نه باندې مونږ ته پوښتنه کوي چې کله به جیو واپس به حاصل کړي. دیم اثر یې چې کوم دی هغه دا دی چې په پاکستان کې دا یو پیغام دی کنه چې که تاسو له اوس په خپل کې نو تاسو ته به داسې هم کېدی شي. اول خو زموږ دا خیال دی چې دلته کېږي نو د هغې لپاره که معافي وغوښتی شي نو کېدی شي چې هغه مسله حل شي، خو هغه مسله داسې کار دی چې اوس ته معافیه حل کېږي او د معافیه نه مخکې خلک غواړي چې د دې سرویس عمل وکړي. دا یو ځای حیران کوم خبره ده چې لکه د جیو سره څه شي چې د جیو هغه ډېر تر تعویستي او د جیو ظفر اهیر که په ملتان کې تعویستي او نو د هغې خو د انصاف لپاره خبره کته نشته.
د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستاني چارو څېړونکی مصطفی قادری وایي دوی په دې اړه د پاکستان د حکومت سره هم خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
we issued an open letter to Prime Minister Nawaz Sharif.
موږ وزیر اعظم نواز شریف ته 13 اونۍ یو کلاو خط هم لیږلو چې په خبریالانو د حملو سیړنې دی وکړي. دغه خط د خبریال سلیم شاهزاد د دریم تلین په مناسبت لیږلی چې په 2011 کال کې وژل شوی دی. موږ وزیر اعظم ته دا هم ویلي چې خپل اغه لوز دي سر ته ورسوي او په مرکزی او صوبایي سطحه دي دغه پیښو د پلټنو لپاره سرکاري وکیل وټاکي چې د پوز نه هم د تپوس اختیار ولري او باید خبریالانو ته روزنه ورکړي چې څنګه به داسې حملو مخه نیسي. زه په دې باره کې د مرکزی وزیر پرویز رشید سره هم ملاو شویم. پر دې کې صداوی داسې هم راغلی چې پرزن خبریالانو په حملو کې استخباراتي ادارې لاس لري. مونږ حکومت سره رابطه کیو چې دغه پیښو پلټنې دی وکړي.
په جیو ټی وی په دې تیرو ورځو کې دا تور هم ولګېد چې د سهارې په یو پروګرام کې صوفیانه کلام د یو واده په تقریب کې پیش کړ او تنقید کوونکي وایي دې سره د مذهب سپکاوی وکړ چې دغه دا مسله نور هم زیاته کړه او د جیو ټی وی د بندولو یو سبب وګرځید.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې
اردوونکو. د پاکستان حکومت د 2013 کال په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 13 ارب روپۍ د ترقیتی یا د پرمختیایي منصوبو لپاره بیلې کړې دي، خو د قبایلو سیمو اوسیدونکو وایي چې دا پیسې د قبایلو لپاره ډېرې کمې دي او کومې پیسې چې دوی په 2013 کې دغه پیسې مختص کړې یا بیلې کړې وي هغه لګول شوې هم نه دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو خلکو وینا وا چې 2013 کال په جون میاشت کې پیش کړی شوی بجټ کې حکومت د فاټا لپاره 13 ارب روپۍ ترقیاتی فنډ مختص کړی و، خو تر دې دمه د فاټا ترقۍ لپاره دغه فنډ نه یو روپۍ هم خرج نه کړی شو او دغه ټولې پیسې واپس حکومتي خزانه ته لاړې. د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې منتخب غړو ته چې تر اوسه څومره هم فنډ ملاو شوی دی نو په صحیح طریقې نه دی خرج کړی.
څومره فنډونه زموږ منګانو سنټرانو ته راغلي دي دا حقیقت دی، تو سبوز بند دی چې بیک گراؤنڈ بند هیڅ هم نشتا. کم حال چې پنځل شل کلا دیش کلا مخکې دا فاټا دی هغه پوزیشن نن دی. نو مینه ګان خدا کو ته یو سستی دا د سنټرانو صاحب چې څومره فنډ ملاو شوی دی او کله ملاو شوی دی په کم مد کې ملاو شوی دی هغه خرچ کړی شي.
مشال ریډیو چکلا د باجوړ ایجنسی نه د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخب د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین نه تپوس وکړو چې حکومت لخوا د فاټا لپاره مختص کړی شوی ترقیاتی فنډ یو ولې په خپل سیمو کې خرچ نه کړو؟ نو په جواب کې نو موړی وایي
دا ډېر د بدبختۍ خبره ده چې کلم د فاټا بجټ دی مونږ ترا کی کا 13000 روپۍ هغه مونږ ته لیټ راکی لکه دې ځل مونږ ته دا ریلیز شوې په فروری کې اعلان کې پکاره چې مونږ ته په جولای کې شوې په فروری کې ریلیز شولې په اپریل کې بیا زمونږ ای ڈی پی جوړ شولا نو هغه پیسې زمونږ اوس پورې نه دی لګېدې تیر ای ڈی پی پیسې هغه واپس فری شوې مونږ چې کم سکیم ورکړي کړیو هغه فری شو نو گورنر صاحب چرالو هغه فری شو جون پورې هغه اوس فری دي تیر کال ای ڈی پی کې زمونږ یو پیسې نه لګېدلې.
د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر وایي
حکومت تیر ڈی پی دو حالانکه بیشتر مکمل پیکج نه ملو شوی میز بار بار دا مطالبه کی دی فاټای مینه ګون چې میشته دا مکمل پیکج ملو شي د مرکز نه چې هغه باندې میز خپل چاره کمپلیټ کی کنه او بهرال میز ټوله مینه ګون چې دا مشوره کړی دو دی فټه ولا چې په دا باندې امید گورنر سره سره تفصیلی میټینګ کی ان شاء الله زه په امید باندې چې ان شاء الله میشته بجټ کې یو تر جوته حساب ملو شو چې دا مخته حساب وکړه او میشته لري شي.
د سنتونو وفاقي وزیر سنټر عباس خان افریدی وایي چې خیبر پختونخوا گورنر د بدلیدو لوجه د فاټا لپاره مختص بجټ کنګل کړی شو، خو اوس یې حکومت سره خبرې روانې دي او امید دی چې موجوده بجټ کې به ورته دغه پیسې هم ورکړی شي.
حکومت نه ریلیز لیټ کیږي به فاټا 68 کې ډیلی شي هغه دی واجب نه کیږي ورنه ممبران خدا غوړي چې دا په وخت ولګي مو جګړم په دغه مخ کې داسې سیستم جوړ د چاغې لګونو کې ډیلی شي نو دې پر هم دا کوشش وکړي مو ته کوارټرلی دا ایشو کیږي چې دا پوره ترقیاتی کورونه په ټایم پوره کیږي.
یاد دی چې په 2012 کال کې په بجټ کې حکومت د فاټا لپاره 14 ارب روپۍ ترقیاتی فنډ مختص کړی و، خو 2013 کال جون میاشت پورې په دغه فنډ کې صرف 9 ارب روپۍ په فاټا خرج کړی شوی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د قبایلي سیمو لپاره د بجټ په اړه مو وردل چې هلته خلک خوشحاله نه وو چې په بجټ کې چې د دوی لپاره کوم پیسې بیلې شوي هغه په طریقتي کارونو باندې نه لګي. تاسو کولای شئ چې که چېرته ستاسو په سیمه کې کوم دغسې ستونزه وي د مشال ریډیو سره پرې رابطه وکړئ. د فیسبوک د لارې موږ سره راتللی شئ. همداراز تاسو کولای شئ چې موږ سره په ژوندیو خپرونو کې مثلا د خبرو او سندرو خپرونه چې لږ وروسته به تاسو ته خپرېږي د یو ساعت پس په هغې کې تاسو کولای شئ موږ سره خپلې خبرې وکړئ چې ستاسو په ذهنو کې کوم مشکلات دي چې موږ یې د چارواکو غوږونو ته ورسوو. تاسو د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اورېدای شئ.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
ومانه اخرسته مانه
لکه چې تیر دی نه بازی د خجی سره پام کوه.
الوی ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخون
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری صاحب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته ده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 قدرت ویدی میوجی پام کوا
دا مشال لڈیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی دا جمعی او نہی پورز دا امان اللہ ناصر سرا
پام کوا
اور دلی مہی روی
اردوونکو پام کو خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبريږي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پام کو خبرونه کې موږ زموږ همکار امن الله ناصر تاسو ته بلابل تنظیمه راوړي ټوکی ټکال درته راوړي او په مختلفو د ژوند په مختلفو اړخونو باندې کې تنقید هم کوي په خوږه او تنزیه ژبه باندې. د دین علاوه د مشال ریډیو څخه تاسو نورې غنې خبرونه هم خبريږي چې تاسو یې کولای شئ موږ ته په اړه باندې خپل نظرونه راوسوي. تاسو د مشال ریډیو څخه د محل سلام پښتونخوا خبرونه ورې د دې غړې په خري شیبو کې راځي د کرن خان په غکی وسندرور
سلګي روان د لم باخلی او ژاړي پتلو کې پشا ګوري پتلو کې پشا ګوري جا زاخلی او ژاړي سلګي روان د لم باخلی او ژاړي چڑو پسو کو بیائی چڑو پسو کو بیائی دشوند پسرونو میں نام اخلی او جاڑی دشوند پسرونو میں نام اخلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سلگے روان دا لمبا خلی او جاڑی کٹلا تمرا ڈیری اگی راگلی داسو دچی کٹلا تمرا ڈیری اگی راگلی ڈیری اگی راگلی داسو څوک د چهر څوک کې جنازه اخلي او ژاړي دا څوک د چهر څوک کې جنازه اخلي او ژاړي پتلو کې پتلو کې پشا ګوري جنازه اخلي او ژاړي سلګي 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 سلګي